یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د ماسپخین 12 بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار مشر افلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان چې افغانستان تړونکي غړي دی دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانیستل کیږي. د شانګهای د سازمان ډېر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان واکمن شوي، دوی څومره کولی شي د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
افغانستان آرام وي، دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم دی افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرام نو دوی به موږ سره ناکام وي.
په دې اړه مو د حقوقي او سیاسي چارو له یو کتونکي سره مرکه کړې. د طالبانو حکومت په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټانو ته ویلي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. په کندوز کې بڼوال او کروندګر وایي سکال دی دې ولایت د انګورو او نور تازه میوو حاصلات زیات شوي، خو نرخ ډېر ټیټ دی.
کندوزه چې لاره خوشي ده کابل پاکستان ته هند پورې چې نرخ نشته، اوس هم صحیح نه فعلا 2.5 سو دی.
خوالم ریخ پرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل اند خبرونه چمتو کړی دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنۍ غیابت وروسته یو ویډیو کې راڅرګند شو او خپل منځي اختلافات یې رد کړل. طالبانو په یو لیک کې له افغانستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي، او د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځنۍ غیابت وروسته یو ویډیو کې راڅرګند شو خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیر شپه خبره شو ویلي تیر څو ورځو کې په سفر بوختو او رسنیو ته هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم، او بل خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې ملا عبدالغنی برادر له مشرتابه سره خپل منځنۍ شخړه کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې آن د مرګ اوازې هم خپرې شوې وي. دا شکونه وروسته لا غې زیات شول چې تیره یک شنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر پارکی ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر خبر وای د خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای، خو نوموړي نه دي ویلي چې د کوم ځای په سفر وتلی دی. طالبانو حکومت په یو لیک کې له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند وو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلې ده، په کې د اریانا او کامیر هوایي شرکتونو د الوتنو د اجازه غوښتنه نه شوې ده. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایي ډګر وسل الوتنو ته چمتو دي، او افغانان کولی شي چې نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایي ډګر سفر وکړي. پاکستان چې روانه ونې کابل ته یو چارتر تجارتي الوتکه استولې و، تر اوسه د افغان چارواکو د دې غوښتنې ځواب نه دی ویلی. دا ګس لا پن لسمتر دیر شمه چې د کابل هوایي ډګر د بهرنیو او افغانانو د استلو چارو دوام وکړ، دا ډګر سخت زیانمن شو. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی ان ان تلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، که چیرته دوی وسته یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټولې ډلې پکې شامل کړي، په افغانستان کې بل سلويخ کلونو وروسته سوله وي. د د په وینا کې دا سی ونی شي دا هغه څه دي چې پاکستان ورته اندېښمن دي او په افغانستان کې د ګډوډۍ اټکل کوي. د اگست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دا د پاکستان د صدر اعظم لومړنی مرکه ده چې لیوی نړیوالی رسنۍ سره کوي. عمران خان سی ان ان ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي دارو اټکل کوي چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هلته کورنۍ جګړه پیل شي، خو داسې ونه شو. نو اوس باید د طالبانو حکومت ته وخت ورکړل شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي د دوی ځواکونو په افریقا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر وشلې دی. ماکرون پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه د داعش وژل شوي مشر عدنان ابو ولید السهراوي یاد کړی دی. د ویلي دی دا د افریقا په ساحل سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې یوه لویه بریا ده. د فرانسې ولسمشر نه دی ویلي چې د داعش دا مشر څه وخت او څه ډول وشل شوی دی. او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلې. لاتو میاشتو رئیس پر جانسن انتقادونه کېدل او د پرون نوې پریکړه وکړه. پر ډومینیک راب وروسته تر دې نیو کې وشو چې کله طالبانو کابل ونیو د یونان د کریت ټاپو کې په سیاحت بوختو. د سوداګرۍ وزیر لیز ټرس د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول شوې ده. د برتانیا په کابینه کې د کورنۍ او پوهنې د وزیرانو د بدلون په ګډون یو شمیر نور تغییرات هم راغلي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کوم مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخو خزو ځانګړي خبرونه مهیروي خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر مشر فلیپو ګراند د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنې وړو بالغ ګراند چې د یو پلاوی په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي چې په دې هیواد کې د بې ځایه شو په ګډون میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې رپورت کې
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د پڅکېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. د دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپ پوګراند د افغانستان ته له درې ورځېنی سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. له بلې خوا بیا ښاغلی ګراندی په خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې لګڼو طالب چارواکو سره لیدلی او په نورو مهمو مسایلو ورسره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخ راغلی وو. طالبان هم د ملګرو ملتونو د غندښنې پر ځای بولی او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیټې وګړي بلال کریمی نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي. د هغه په خبره په افغانستان کې د جګړې ټغر وس ټول شوی او هیڅ چاته د سر زیان نشته.
د کیچت مې په پانان د څه کار کې لري کولې نړیوال نو سره همکاري وکړي او پانان کار وکړي او سم ساده نظام رامنځته کړي. مخکې د خپل منابع هم ډېر زیات لرو په پای کې مان چې موږ او نور همکارو په برخه کې د نړیوال نو سره همکاري وکړي نو بیا متوري کې یو د پدې لاندو چې ډېر ښه مخکې.
افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په زیاتېدو شوې چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیو. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټول بشري بنسټونه دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. له بل خوا بیا د رامنځته شوي بدلون له امله زیات شمېر افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول، ان تر دې چې ځینې د خپلو مالونو د پلورلو لپاره هم اقدام وکړ. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه اونۍ تر سره شوه له افغانستان سره د شاوخوا یو میلیارد ډالر د مرستې اعلان وکړ.
د ورځ نن به د شانګهای د همکاریو د سازمان د سرمشري د اجنډا یو مهم ټکی هم افغانستان وي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان څارونکي غړي دی دوه ورځنی سرمشري نن پرانستل کېږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته ام پکې بلنه نه ده ورکړل شوې خو ډیر بحثونه به په افغانستان متمرکز وي. په دې اړه د حقوقي او سیاسي چارو له پوه ډیر صافي سره مرکه کړې او لومړی مترې پوښتنه کړې چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلي او طالبان واکمن شوي دوی څومره کولای شي چې د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته خو بد موږ افغانستان دې ته یا ګټه یا تاوان رسیږي، او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکامه وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټ یو نماینده یې باید که رای حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای اورېدلی زده کړي وای چې دوی مشکلات څه شی دي او د ګاونډیان دوی په مشکلاتو څرنګه غږیږي. دا هم دوی ته یو درس و دا کار دی باید کړی وای چې دا یې نه دی کړی، آینده کې هم باید دوی و فکر کوم چې د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هېوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کی.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلی چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملاً څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلی یو ګډ دریز د نوي حکومت په وړاندې باندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزو کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویلې چې هر ډول مرسته زه د طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ دره که لرې واقع دی په همدې سیمه کې واقع دی، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر د ترکمنستان نه چې بېطرف غوندې هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو سره هم پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه یې. زه فکر کوم چې همدا
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیز پلاوی حکومت په واک کې و، ډېرو دغه سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیز پلو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یو نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي یا د سیمه ییز سازمان. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی. ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي، څه فکر کوي چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دونالد زر به دا نتیجه ورنه کړي، ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، د پروګرام نه دی معلوم، دی معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي، او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشیعاتو تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت یې پېژنو که نه پېژنو. او دا هیوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی، د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه یې حاصل کړی، فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو په ودیر صافي و چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي په اړه خپل نظر سره شریکاو، دا چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي چې په افغانستان کې د نوې بدلون سره پرانستل کیږي دغه هیوادونه به څومره وکول شي چې د افغانستان امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي د طالبانو د حکومت قانوني مشروعیت مسله څېړو. د هغه حکومت چې له پایلې تقریبا یو میاشت اوزي د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړي. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکو د بهرنیو مسول اساسو سره په ناسته کې ټینګار وکړ چې ژر تر ژره د خپل فعالیتونه لسره پیل کړي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویل د کرنې کمیسون غړیو او بهرنیو مسول اساسو ترمنځ یو ناسته شوې او چاري به نورمال حالت ته وګرځي. په یاد غونډه کې د یاد وزارت له پرختی پروژو او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اف ای او استازیو ګډون درلود او ډاډ ورکړ چې د کرنې او بولګولو په برخه کې به خپل چارې د تیر په سیر برته پیل او لانو رحم ورته پاملرنه زیاته کړي. د یادونې د چا د یاد وزارت ډیری پرختی پروژې د نړیوال بانک او اسی پرختی بانک لخوا تمویلیږي چې د کرنې وزارت سره په ویلابلو برخو کې له هغې ډلې د اصلاح شویو تخمونو د درملو وچو او لمدو میوو اصلاح شویو نیالګیو او بزګرانو ته د دوا شیندلو ماشینونو او نورو برخو کې فعالیت لري. دغې ادارو د طالبانو له واکمنۍ سره خپل فعالیتونه درولي وو خو اوس د بیرته پیلېدو خبر ورکړي. د افغانستان بانک وایي چې د پخواني حکومت له چارواکو ترلاسه شوي نغدې پیسې دغه بانک ته سپارل شوي. د افغانستان بانک له لورې په یوه خپره شوې اعلامیه کې د دغو پیسو اندازه څه باندې $12 میلیونه ښودل شوي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼې خپره کړي ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د پخواني حکومت د لومړي مرستیال امرالله صالح او یو شمېر نورو چارواکو له هستوګنځایونو ترلاسه شوي او د طالبانو د مسؤلینو لخوا دغه بانک ته تحویل شوي. د افغانستان بانک د دغو ورسپارل شویو پیسو مجموعی اندازه $12,385,246 خودلی. خو خغلی سالی تروسه د دغه ادعا په اړه رسمي سندي ویلي. د افغانستان د پخواني حکومت تر نسکورېدو وروسته د افغانستان بانک ټول شتمنۍ په بهر کې کنګل ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري کړکېچ له رامنځته کېدو څخه اندېښنه ښودلی ده. او د کابل په شاهزاده سرایکی له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ سلویخت پوله، یو یورو 99 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ سلویخت پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1,500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. په بهرنیو هیوادو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپل کارونه ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. دغه موضوع د زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټډیو کې. شیبر سره مهرباني.
مننه نورې صاحب. وخت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستانه بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بي برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. روټرز اژانس لیکي د طالبان وسلوال تحریک چې د اگست 15 په کابل کې د لویدیز پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپل کارونه ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولې دی چې خپل کارونه ته ادامه ورکړي. شغلی متقید غ ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لورته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رويټرز اټانس ته په دې شرط چونونه بیانې افشا کړې چې ویل دي چې دوی نه هیلي دي نه پوهیږي چې څه وکړي. په برلین کې یو ډیپلوماټ دی اټانس ته وویل، زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. د ډیپلوماټ ویل دي چې دای نه غواړي چې نومې واخیستل شي، ځکه چې دای دا ویر لري چې د میرمن او څلورو لونو ته چې په کابل کې د چستونځ پیدا نشي. د ډیپلوماټ زیاته کړه چې دای غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفر پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وای په بهر کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت به برخلیک ښکاری، ځکه چې نور هیوادونو پریکړه نه کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. شغلی اشرف زیاته کړه چې د سفارتونو نه پوښتنه چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي همدارس دوی مشخصه تګلار نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي شای په نور هیوادو کې خپل امنیت ته د اندیشنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1989 تر 2000 لومړی کال پورې سخت اصول وسه کړی وو، دا پلاژمنه کړی ده چې دوی به نرم درې خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماټانو یوې ډلې په یو غټ بیان کې پرون وویل له نړیوالو غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
مننه شیبر صاحب، بیا هم په موضوع ډیر لرنزو د طالبانو لوکمنې رئیس د دولتي ادارو کارکونکو وایي چې تنخواوې نه دي ورکړل شوی. د طالبانو د وکمنې څخه باندې یو میاشتې لري، خو د یو شمیر ملکي ادارو کارکونکو له څو میاشتو رئیس خپل تنخواوې نه دي اخیستي. نور په دې رپورت کې
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملکي ادارو د ستونزو په باب چې وای تنخواوی نه دی ورکړل شوی راپور خبرېدو ته چمتو ده.
د دولتي د روزنې کارکونکو وای په داسې حال کې چې د سومبلې مېشت پایته رسیدو کې ده، د صد مېشت تنخواګان اله هم نه دی اخیستي. د وی دولتي ادارې کارکونکو مصطفی وای د تنخواګانو زندېدو اقتصادي ستونزې سو برابر ډېری کړې دي. مصطفی زادي راډیو ته وویل د کور د خرڅ د پوره کولو لپاره اړ شو چې د کور کالی وپلوري.
د دولت کارکونکو یم تقریبا 2 میاشتې ورور چې ماش نیولې نیو، د کور کې ډېر مشکلات لرو. کور کرایې ده او کاروبار هم نشته. کرایې د کور پاتې دي تقریبا 2 میاشتې کې پاتې ده او کور والا مارو زادي راته وایي وروره د خپل کرایه راکچ کنه چې کوجرو بس ځغ زین لاړسه.
د طالبانو وغوښتل چې د دولت د کارکونکو د تنخواګانو ورکړی ته اقدام وکړي چې اقتصادي ستونزې هواري شي. د کابل خار دی و خونزي خون کې حمیده هم ورته ستونزې لري.
زه یو خون کې يم، دوه میاشتې کېږي چې ماش مینه دی اخیسته. زه د خپل کور سرپرست يم، نو راي دم نه لرو. د کور کرایه دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ ماشونه اوله کړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
یوازې مصطفی او حمیده نه دي چې د تنخواګانو د ځنډ له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې د دولت ډېری کارکونکو تنخواګانو ته سترګې په لار دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو یو میاشتې تیریږي، خو د دولتي ادارو د کارکونکو تنخواګانې تر اوسه پاتې دي. دوی د اسد د میاشتې تنخواګانې نه دي اخیستې او د شنبلې میاشت پرې هم ورواوخته. د مالیه د وزارت مسؤلینو تیرونه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مالیه او اقتصادي کمیسیون د پوهنې لوړ زده کړو مالیه عامه روغتیا او کرنې وزارتونو د کارکونکو د تنخواګانو د ورکړې په اړه کابل بانک ته مکتوب استولې ده. دغه وزارت ویلي یاد وزارتونه په لومړیتوب کې دي او د نورو ادارو د کارکونکو د تنخواګانو په ورکولو هم کار روان ده. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د مالیه وزارت د مسؤلینو نظر ولري، خو هغه په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. طالبانو یو میاشت مخکې د اسد په سلی رښتا مقابل ونیو او د دولت کارکونکو ته ډاډ ورکړ چې تنخواګانې به ورکړي، خو اوس لیدل کېږي چې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی.
په کندوز کې کروانګر او بڼوال وایي سکال د دې ولایت انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي او لامل هم ښه هوا بولي، خو له بلې خوا شکایت کوي چې نرخونه ډیر ټیټ شوي دي. دوی د طالبانو له نوې واکمنۍ څخه غواړي چې میوه ته په کور دننه او بهر مارکیټ پیدا کړي. نور په دې راپور کې
په کندز کې یو شمیر بڼوال وایي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د تازه میوه د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو د سړو خونه او مارکیټ نشتوالی د خپلو محصولاتو لپاره لویه ستونزه بولي. کندز د انګورو او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي. د دغه ولایت د خانآباد ولسوالۍ اړوند مسزویو سیمې یو بڼوال ګلاغا مسزی د پنجشنبه په ورځ د وږې په 15مه ازادۍ روډې ته وویل چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو بازار نه لري.
دا موسم کال ښه و، لږ زره یخ نه و، دا باران کال دونه نه و. د دغه لپاره دا ګرمي ور باندې، دا ګرمي کې تا خوشاله خوند سلسله لار خوشي دا کابل پاکستان ته هنده پوری دي. دسه نرخ نسته و، سو سینی فعلن دونیم سو دی، دونیم سو د وسو شپته د خانو کې، او دغه کله زغ دی 300 پورې، 300 درینیم سو، 300 دغه سو.
50 کله نازیم الله د کندز د امام صاحب ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. نوموړی وایي د مارکیټ او سړو خونو نشتوالي له کبله خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کوي.
دا میوه ځي نور ولایت ته هم ځي، خو دا مارکیټ لږ زره په دې وختو کې لږ زره ضعیفه ده. نو زمونږ هیله دا ده چې په شرایط نور هم ښه شي او د دې مارکیټ نور هم ښه شي، نو د حاقین په دې کې تشویقیږي.
د کندز ښار اړوند چله مزار سیمې یو بڼوال محمد الله ابراهیم خیل هم ورته اندېښنه لري او وایي په 15 جربه ځمکه کې ډول ډول د میوه ونې ښې دي او ساس کلی میوه هم ډېر نیولې دي.
ګورو که په صورت عموم سره میوجات خمې وجات، خو متاسفانه چې مارکیټ نشته ده، مارکیټ کې هیڅ بیه نه لري، بیه نشته ده. او نه نور ولایتو ته ځي، بیه ډېره زیاته ټیټه ده، او دهقان ته دغه یو غټ لوی مشکل ده چې ځمکې بندې کړي دي.
په کندز کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د بڼوالو او کروندګرو د میوو او نورو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله وایي
دغه د کندز میوې، خټکي خصوصا او هندوانې بیخي زیات ولایتو ته دي، جایزې مثلا خوست ته ځي، کابل ته ځي، پکتیا ته ځي، لاغزه دلته د میوو تجاران راځي، دلته خپله سرمایه گزاري کوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د خپل د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې او عواید له همدې درکه پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
بله، السلام علیکم. یو تن مایب دی، مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی، دای مایبینو ماش اسلامی امارات موږ ډېر هیله کوو، امنیت خو یې راوستی، موږ ولا ښځې طلاق راکوي، موږ ته ماشم نسته، چاندم څوک نه راکوي، اقتصاد ضعیفه ده، ولا که په کور کښې راوړو لرو، لا چای لرو، لا یو شی لرو، کدایین څوک نه راکوي. باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي، هغه باید اول مایبینو ته ماش ورکړي، کابل بانک کې او په میوند بانک کې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي. یو مایب نه ده، زره او کروڑاو دي. اسلامی امارات نه آزادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي. خبرې
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کې د بدن غړي د لاسه ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه دغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته ریاض پرېږدم. شل کال خپل ملت ووازو، او بله خبر دا ده اسلامی حکومت حضرت عمر چاپ کاو ټوله شپه به ګرځېده، دا څخل اسلامی حکومت دسلې ولګي دوی دا ملت وژني. او وسلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو د بلا دغه د ایران په ګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي، د وټاکوی باسي دغه موږ د مجاهدینو څخه ډېر هیله ده چې دغه به خاص وکړي، نو دا خبره دې په راډیو کښې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې نو دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره دا جبر کوي. السلام علیکم. د
ستاسې پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو او ری د خبرونه دوهمنی مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د مخکخو خزو او نیزه خبرونه مهیروي خو اوس به اجمل انت ورور کوچ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.